السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د موسیقي خبرونه درته خبرو خو ترغه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه لرو نن په غزنی کې د ملی اردو پر یو بیس باندې موټر بم بریټ شوې چې پکې درې سرتیری وژل شوې دي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونماو او د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لورې غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي پوره خبرونه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په ملانو بابا سیمه کې د ملي اردو پر بیز ځانمرګه بریټ شوې ده د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویاند واحد الله جمازاده د دغه بریټ په اړه باندې ازادي راډیو ته ویل
یو همبی ټانګ چې بیست نارسیده غوښتل شي بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غین پیجار کړی ده په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیری په شهادت رسیدلی دي دوه زخمیان دي
دغه بریډ لا تر سره کې د روسه جګړه هم شوې خو معلومه نه ده چې وسلواله طالبانو ته پکې مرګ جوړ بل او ختی او کڅنګه جزئیات به وړاندې پم دی پروګرام کې هم درته خبر کو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي دغه سازمان د جنوبي آسیایي وڅېړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم کې
هله منو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکی مرګ جوړې د ختمېدو سبب شي
پوروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناتو د استازولۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي د افغانستان د مالیه وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ازادي رادیو ته وویل چې د کمیشن کارانو د کارونو د لغوه کېدو په اړه باندې کابینه پریکړه کړې ده
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولای شي هغه سهولت چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی دغه مستقیمه استفاده وکړي او د اموال په تای مراحل کې هم خواله راشي شفافیت پکې راشي
راپور نوای که څام د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني باندې نه درلوده خو دوی په 1903 تیم کال کې کاری جوازونه اخیستي دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکونو کې پروسس کوي اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځیدل په دیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي فضل ربی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دی پی کې پاړه څېړنې پیل شوې قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او ترغه مخکې په جیو نیوز کې کار کاوه قیس جاوید د پاکستان د ایسوی لګکیو لډلی و او کورنۍ وای چې له هیڅ سره مخالفت او دښمنی نه درلوده پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونوماوه آستن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شي لومړی افریقایي امریکایي توکمی به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کړي منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي جنرال آستن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم بهر له امریکایي پوځیانو سره خپله بېمثاله رهبري او شخصیت ښودلی ده کال لوید آستن په ویست پوینت کې د امریکا په پوځي اکیډمۍ کې زده کړې کړې او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تور پوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو، او بیا په 2014 کال کې تر تقاعد پورې د امریکا د مرکزي قماندې یا کماند مشر و. منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنوري په 10مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. هغه تر فشار لاندې دی چې د خپلې کابینې لپاره لا زیات غړي له اقلیتونو وټاکي. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بیګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لا لیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالدو ووهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلي، په کمپناو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالدو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه ووهلی، خو بېګا وتوانید دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بری ته ورسوي. په بله لوبه کې بیا مانچستر یونایټد ټیم 3-2 له لایپزیګ ماته وخوړه. د اروپا د اتلانو د فوټبال غوره د فوټبال لیګ سږ کال د کرونا د محدودیتونو په خاطر ډیر وختونه د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي، خو په اروپا او ټوله نړۍ کې میلیونونه کسان په ټلویزیون باندې ګوري. ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل او کولی شئ دا خبرونه په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. بیګا په غزنی کې د ملي اردو په یو بیز یا کیمپ باندې موټر بم برید شوی دی. د غزنی چارواکو تر اوسه پورې د دریو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. دا چې نور جزئیات څه دي او آیا پیښه اوس کنټرول شوې، ځکه چې ویل کېدل په سیمه کې ډزې هم شوې دي، که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر همدا شیبه له غزنی له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. مهرباني وکړئ تأثیر صاحب، د دغه پیښې نور جزئیات راته راکړئ.
ډیره مننه سره یې صاحب. پیښه تېر شپه د شپې 6:12 بجې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته سیمه ده. دلته د ملي اردو په یو بیز باندې د حموې ټانګ په واسطه باندې یو برید شوی ده. دولتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې تر اوسه پورې 3 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. کله چې ما دلته د غزنی د والیو او د صدر ولایت کې د نظامي شورا له ویان وحیدالله جمعزاده سره خبرې وکړې. دوی ویل چې جګړه هم شوې ده، 2 ساعتونه یې دوام درلودلې دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبان په دغه جګړه کې د اوښتې زیان په اړه دوی کوم معلومات نه دي ورکړي، وایي معلومات نه لري. خو کله چې ما ځینو نورو خلکو سره خبرې کړې، ازادي راډیو ته ځینې نور راپورونه رسېدلي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې په دغه پېښه کې 5 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او 4 تنه نور ټپیان دي. د دغه برید ترسره کېدو وروسته چې بیا جګړه هم شوې ده، نو نور معلومات نه رسېږي. چې په زیاده دا وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د دغه بیس ته څېرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر یو بل پوسټ باندې وسلوال طالبان غواړي چې د مازدا موټر په واسطه برید وکړي، خو هغه یو خندق تلویدلی ده او وسلوال چې کوم تشتېدلی دي او موټر پاته شوی دی چې بیا وروسته د ملي اردو ځواکونو له ځان سره بولی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې نه دي ویلي چې آیا دلته په جګړه کې دوی کوم تلفات اوښتي دي که نه دي اوښتي.
مننه. د اندړو پرابطه راته وای چې په دغه سیمه کې دولتي ځواکونه لپخوا مو کڅنګ، ځکه چې د غزنی خو اکثر ولسوالۍ او سیمه د طالبانو په لاس کې دي.
استاد ویسه ما مخکې وویل چې دغه د دې کوم پروت دا د کابل کندهار پر لوی سړک باندې موجود پروت، او قسم د غزنی د خاص کر د اندړو ولسوالۍ چې ډیره برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، دغه د کابل کندهار لوی لار چې دلته د ملي اردو ځینې بزنه شته چې هغه په سړک باندې پراته دي. د دې ترڅنګ چې دا د کروسا چې د کرباخ سیمه د پاره کې د محلي پولیسو یو پوسټه د پاره باندې د ګنې درس شوی ده. کله چې بیا مال جمع زده سره خبرې وکړي، د دارت ویل چې پدې کې تر لاسو زیات طالبان وزل شوي دي او یو د محلي پولیسو یو سرتیر یو وزل شوی ده. نو پر سړک باندې د ځل پوسټه ستاسو چې کله دا سخت شتکیږي یا نور ساحو ته ځي هلته بیا ډېری سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی له موږ سره غږېد. هلته بیګا په 12 بجو باندې د ملي اردو یو بیز د یو موټر بم هدف ګرځیدل دی. په دغه برید کې د غزنی د والی ویاند وایي چې درې افغان سرتیری وژل شوي، خو له سیمې بیا راپورونه وایي چې 15 سرتیری وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د زینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه یا لانډ لیکلي پیغامونه تاسو ته لولم. د ازادي راډیو میشنی اوریدونکو عبدالواحد مدقق لیکلي دي د لوګر خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، باید له هغوی سره مرستې وشي. فضل کریم درویش له زازیاریو به لیکلي طالبان سولې ته متعهد نه دي او همیشه په یو بل پلمه باندې خپل بریدونه کوي. د نهرین د بغلان نهرین هم حافظ اسد لیکلی دی د کرونا د مخنیوي لپاره باید د ماسکونو کارول جدي رعایت شي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 93 للارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ. په همدې سره د دغه پروګرام نیمایي برخې ته ورسېدو. البته لنډ پروګرام و. اوس به ناجیه صاپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې درته ووایي. تر هغه وروسته به بیا 45 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام خپور شي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي نن ورځ ښې په دوحه کې د څولې جدي بحثونه پیل شي. په سرمقاله کې راغلي دواړه اړخونه به پر دې بحث وکړي چې په اجنډا کې څه راشي او لومړی تمرکز پر کومو ټکو وشي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دوحه کې پر اجنډا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې دواړه لوري د خلکو او په ځانګړي ډول بهرنیانو تر فشار لاندې دي چې د سولې په چاره کې انعطاف وښيي، پرمختګ او جوړجاړی وکړي. په سرمقاله کې یادونه شوې دواړه لوري غواړي چې د خپلې خوښې موضوعات اجنډا ته داخل کړي، خو دواړه لوري داسې موضوعات هم یادوي چې موخه یې اجنډا ته داخلول نه دي، بلکې په مقابل لوري فشار دی چې غواړي پرې خپل اصلي موضوعات په اجنډا کې ومني. د سرمقل لیکونکي په اند طالبان د پاتې بندیانو د خوشي کولو، د نظام ډول، اساسي قانون، د اوسني حکومت د پرمختګ مسله او ځینې نور مسایل اجنډا ته داخلول غواړي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ټیم غواړي چې اور د پاتې حکومتي بندیانو خوشی کول، د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شتون او ځینې نور موضوعات په اجنډا کې راولي. لیکوال وړاندیز کوي دواړه اړخونه باید په ټولو اختلافي مسایلو بحث ته تیار وي، حوصله وکړي، له ګډو او هغو ټکو پیل وکړي چې پرې کم اختلافات دي او بالاخره دواړه لوري باید ومني چې دوی له جوړجاړي او سولې پرته بله لاره نه لري او همدا لاره د خلکو اساسي غوښتنه هم ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د 2000 طالب بندیانو د آزادېدو د غوښتنې په اړه تبصره کړې. د سرمقالې لیکوال پان ک طالبانو ته د هغوی 2000 زندانیان ورخوش شي، دا به په اصل کې د هغې خې او خطرناکې تجربې تکرار وی چې اوس افغانان د ژوند رانه بیا پرې کوي. په سرمقاله کې یادونه شوې سکل طالبانو همداسې وکړل، پر امریکایي ومنله چې پر افغان حکومت د زور او فشار لاري د هغوی 15000 طالب بندیان آزاد کړي. لدی کار سره نه یوازې جګړه سړه نشوه، بلکې لا پسې ګرمه شوه. په سرمقاله کې دا هم راغلی افغان حکومت د سولې لپاره اړ دی چې د طالبانو 2000 نه بلکې ټول زندانیان آزاد کړي، خو که هغوی تلپاتې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. او هشت صبح رسپانې لیکلي تیره ورځ حکومت اعلان وکړ چې ټاکل شوی په دې سو میاشتو کې په ټول هیواد کې 4.5 میلیونو کورنیو ته د ملي دسترخوان پروګرام له لارې خوراکي او روغتي مواد وویشل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لومړی خو په ټول هیواد کې بېوزله کورنۍ نه دي پنخه شوي. د لیکوال په اند د دې ویره هم شته چې د نړیوال بانک له لوري د مرستې د ځینو زورواکو لاسونو ته ولویږي. د سرمقالې په پای کې یادونه شوې که چیرې له